द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
السلام علیکم قدر منور دونکو یو وری بیا ستړي مسې د وایس اف امریکا دیوا د نن د چهارشنبه ورځ کال 2019 د مارچ د میاشتې 14 نیټه د وخت سعودي په کوټه کې د سهار اتنیمی او کندهار کې 8 بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د مارچ د میاشتې 12 نیټه ده او د شپې 1:30 بجې دي کوربایم زه نصیر کاکړ او په مرګرزون تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ په مذاکراتو کې دواړه خواوو ویلي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او ترګری په ضد ضمانتونو باندې پرمختګ شوی. د خبرو د بل پړاو نیټه نه ده اعلان شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په ټولو پاکستان او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې میشتو پښتنو باندې ږغ کړی چې نن دې په ملي جذبه سره د وژل شوي پروفیسر ارمان لونی څلویښتمه ولمانځي او سوله ییزه احتجاجونه دي وکړي. او په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکي ډیموکراتیک ځواکونه ویلي د دوی د حملو په نتیجه کې له باغوس څخه په سلحه او د داعش وسلوال وتلي او ډیری سره له خپلو کورنیو تسلیم سوي. اس ډي اف وایي په سیمه کې به د داعش په ضد جګړه ډیر زر پای ته ورسیږي. اوس هم د دې خبرونو تفصیل. په قطر کې د امریکایي او افغان طالبانو د استازو ترمنځ ورستۍ ناسته د سه شنبه پر ورځ په قطر کې پای ته رسیدلې او دواړو خواوو ویلي په دې خبرو کې له افغانستان څخه د خارجي قواوو په وتلو او د ترګرۍ ضد ضمانتونو په موضوعګانو باندې پرمختګ کړی دی. د امریکایي پلاوي مشري زلمي خلیلزاد او بخشی د امریکایي پلاوی مشر زلمی خلیلزاد په خپل ټویټ کې ویلي په مذاکراتو کې د سولې په اړه لوړی او ژورې خبرې مخامخ وسوي او حقیقي پرمختګ شوی دی. نوموړي ویلي د سولې لپاره وضع برابره شوې ده او دا خبره واضحه ده چې ټول افریقایان جنگ ختمول غواړي. بلې خوا د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي په وروستیو خبرو کې په اوربند او د کابل د ادارې سره د مذاکراتو په اړه څه پرېکړه نه ده شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ اعلان کړی چې نن د چهارشنبه یا شروع پر ورځ به په ټوله پاکستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د خپل وژل سوي فعال پروفیسر ارمان لونی د وژنې په ضد احتجاجونه کوي او یاد غونډې به جوړوي. پروفیسر ابراهیم ارمان لونی د فروری د میاشتې په 2 نیټه په لورالی کې د پولیسو لخوا هغه وخت ووژل سو کله چې له احتجاج وروسته له ملګرو سره روان و. پولیس وایي ارمان لونی د دوی په تشدد نه دی وژل سوی بلکې د زړه حمله ورباندې سوې وه. نن د نوموړي د مرګ څلویښت ورځې پوره سوې او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د دې برسیره پولیسو لا تر اوسه د هغه د وژنې اف آی آر یا مقدمه نه ده لیکلې. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي ارمان لونی د امن پیغام خپروي خو بې ګناه ووژل سو. د دې په مقابل کې په ساحوال کې د ده په وینا د یوه ترګر په وژنه د تحقیقاتو شریکه ډله جوړیږي چې د ریاست دوه مخیزه تګلاره ښکاره کوي. منظور پښتون په ټوله نړۍ کې لمیشته پښتنو څخه د ارمان لونی د څلویښتمې د لمانځلو ږغ کړی دی. راپورونه وایي د پاکستان بلوچستان ایالت کې د رکودک د سرو زرو او مسو ذخیرې د هیواد پوج په خپل لاس کې اخیستي او غواړي چې له دغه زیرمو څخه په خپله سره زر او مس راوباسي. د بلوچستان یوه چارواکي د رایټرز خبري ادارې ته پخلی کړی چې رکودک منصوبه جی ایچ کیو یا د پوج سر دفتر په خپل کنټرول کې اخیستي. د پوج ویان هم خبري ادارې ته ویلي پوج به د حکومت د پلان سره سم د رکودک د پرمختیا لپاره برخه اخلي. تر دې اوسه د بلوچ ملتپاله ګوندونو او د بلوچستان حکومت په دې اړه څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د پوجي چارو یوه څېړونکې عائشه صدیقه وایي پاکستاني پوج په دې پوه دی چې د یوه ټینګ پوج لپاره اقتصاد ډیر مهم دی او له دغه ګام څخه به د خپلو کاروباري ګټو د لا نورو پراخولو کار واخلي. په داسې حال چې په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکي ډیموکراتیک ځواکونو د حملو په نتیجه کې د باغوز له سیمې څخه نږدې 300 داعش وسلوال وتلي دي. شامي ډیموکراتیک ځواکونو او کوردي چارواکو ویلي د سه شنبې پر ورځ په سلهاو داعش وسلوال او د هغوی کورنۍ تسلیم سوي هم دي. اس ډي اف وایي 3 یزیدي ښځې او 4 یزیدي ماشومان هم د باغوز له بیلابیلو سیمو څخه ژغورل سوي دي. اس ډي اف وایي په باغوز کې د داعش ترګري ډلې په ضد جګړه په آخري پړاو کې ده او په لږ وخت کې به ختمه شي. باغوز په ختیځ شام کې د یادې ترګري ډلې آخري مرکز دی. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک و عراق ته د ایرانی صدر حسن روحانی په سفر سخت نیوکه کړی دی او تورې لګولې چې د صدر روحانی حکومت غواړي چې په عراق کې د فرقوي جګړو په ترڅ کې د هغه هیواد کنټرول سنبال کړي. له الهورا ټلویزیون سره په مرکه کې ښاغلی هوک ویلي د حسن روحانی سفر د عراق د خلکو په ګټه نه و او دا چې ایران د عراق خپلواکي او د امنیت ملاتړ نه کوي. د د پوینا چې کله روحانی و عراق ته سفر کوي نو اهداف یې تر پوښتنې لاندې راځي. نوموړي زیاته کړه چې ایران غواړي عراق بلاخره د ایران یوه صوبه سي او شمال منځني ختیځ ته د میزایلو د وړلو لپاره لاره پرانیزي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو د غلو کتر منور دونکو خبري خبرونه لا دوام لري او اوس مهم پام راګرزو تفصيلي ريپورتونه ولورتا. په کتر کې د امریکایي او افغان طالبانو د استازو ترمنځ ورستۍ ناسته د سه شنبه پر ورځ په کتر کې پاتې رسیدلې ده او دواړو خواوو ویلي په دې خبرو کې له افغانستان څخه د خارجي قواو په وتلو او د ترګري ضد ضمانتونو په موضوعګانو باندې پرمختګ کړی دی. نور تفصيل زموږ همکار ارباب محمود علي راکوي.
په کتر کې د امریکایي او افغان طالبانو د خبرو روسته ناسته د نهه یا سه شنبه په ورځ سرته ورسیده او دواړو فریقانو ویل په مذاکراتو کې د افغانستان څخه د خارجي ځواکونو په وتلو او د ترهګرۍ په ضد ضمانتونو په موضوعاتو پرمختګ کړی دی. د طالبانو سره د امریکایي پلاوی مشري په افغانستان کې د امن دپاره د امریکای خاص استازي زلمی خلیلزاد کوي. په ټویټر یې په مذاکراتو کې د پرمختګ ذکر کړی دی. هغه ویل که څه هم په خبرو کې د لوړو او ژورو سره مخامخ شوی وو خو حقیقي پرمختګ یې پکې کړی دی. زلمی خلیزاد ویل چې د امن لپاره حالات ښه شوي دي او دا خبره واضحه ده چې ټول فریقین جنگ ختمول غواړي. طالبانو هم د پرمختګ خبره کړې ده خو طالب ترجمان ذبیح الله مجاهد مطبوعاتو ته په بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې په اوربند او د کابل ادارې سره په مذاکراتو هیڅ کومه فیصله نه ده شوې. زلمی خلیزاد د سلورو برخو د ټویټر په پیغام کې ویل په افغانستان کې امن په سلورو مسلو لوزنامې ته اړتیا لري چې پکې د ترهګرۍ خلاف ضمانتونه، د خارجي ځواکونو وتل، بین الافغاني مکالمه او جامع اوربند شامل دي. هغه زیاته کړه چې د جنوري د میاشتې په مذاکراتو کې دوی په اصولي توګه په دې سلورو نقطو متفق شوي وو. خو زلمی خلیزاد ویل اوس د لومړو دوه نقطو په مسوده اتفاق شوی دی. امریکایي استازي ویل کله چې د ځواکونو په انخلا او د وتلو په وخت او د ترهګرۍ په ضد په ضمانتونو لوزنامې ته حتمي شکل ورکړل شي نو طالبان او د حکومت په شمول نور افغانان به د سیاسي جوړجاړي او د جامع ډزبندې لپاره افغانان بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. زلمی خلیزاد ویل په بل پړاو کې به په واشنگټن او د امریکې نور اتحادي هیوادونو سره خبرې اترې او سلام مشوره وي او زر به د طالبانو سره بیا خبرې کوي. دو ویل چې حتمی معاهده تر هغې پورې نشي کېدلی تر څو په هر څه اتفاق نه وي شوی. د افغان صدر ترجمان هارون چخنسوري ویل په افغانستان کې د امن دپاره د امریکې د کوششونو ستاینه کوي او امید کوي چې د طالبانو سره اوږدمهاله ډزبندي او د افغان حکومت سره د طالبانو خبرې به زر پیل شي. طالبانو تر اوسه د افغان حکومت سره مخ په مخ مذاکراتو نه ډډه کړې ده. طالب ترجمان ویل چې د اوس لپاره به دواړه لوري په شو پرمختګونو لا زیات غور کوي، لخپل مشرانو سره به یې شریکوي او په راتلونکي غونډه کې به چې وخت به یې رستو د دواړو مذاکراتي ټیمونو په موافقه تعینیږي آمادګي نیسي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
جوړه کډرمن اوریدونکو او اوس هم د افغان سولې په اړه په نړیوال مطبوعاتو کې څرګندې دي. دا وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
نن د امریکې په مشهور میگزین فارن پالیسی کې د افغانستان په حق لا د امریکې د یو نامتو خبريال او دانشور بارنیټ آر روبین یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته هر څوک افغانستان کې سناس برخه غواړي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې افغانستان نه د امریکنو فوزونو د وستو د صدر ټرمپ ارادو افغانستان کې د تیرو یو څلوېښتو کالو راسې د جاري جنگ د راغونډولو امکانات پیدا کړي دي. د قطر په دوحه کې د شروع کړې شوو خبرو اترو په رڼا کې د امریکې او د طالبانو د وسیلو وینا ده چې دواړه فریق د یوې داسې روغې په اډانه خپلو کې صلاح شوي دي چې د هغې تر مخې به امریکا خپل ټول فوزونه افغانستان نه اوباسي، خو طالبان به د دې خبرې تسلي کوي چې د افغانستان د مستقبل یو حکومت به چې طالبان پکې شامل وي د ترهګرۍ خلاف د بین الاقوامي کوششونو مرسته کوي. بله دا چې طالبان به په لومړي ځل القاعده سره د خپلو اړیکو ختمولو باقاعده او واضحه اعلان کوي. د امریکی حکومت طالبانو سره مخامخ خبرې اترې په دې وجه شروع کړې دي چې امریکی عقوبت دا حقیقت منلې دی چې په فوزي طاقت څه فیصله ګرانه ده. مضمون زیاتوي چې د جنگ دولوی فریق یعنی امریکا او طالبان به لازمن په دې خبره هم خپلو کې متفق کیږي چې د امریکنو فوزونو د وتو به څه نتیجې رامخې ته کیږي. دوی به په ډزبندۍ هم سلا یو کوي، په سیاسي روغه به خپلو کې امانه کوي او افغانستان ته د اوږد میاد امداد د جاري ساتلو سوچ به هم کوي. چې دا خبره یقیني شي چې د خارجي فوزونو د وتو وروستو د کابل حکومت ړنګ نشي، لکه څنګه چې په کال 1988 کې د جنیوا د لوزنامې نه پس ړنګ شوی و. د امریکې او د طالبانو نه علاوه به د نورو سیمه ییزو ملکونو خصوصا د پاکستان په اعتماد کې اخیستل هم ضروری وي. فارن پالیسی خپل مضمون کې لیکي چې د افغانستان په جنگ کې سیمه ییزو ملکونو کې د افغانستان د گاونډي ملک پاکستان کردار د بل هر یو ملک نه زیات دی. پاکستان د طالبانو د هر قسم فوزی او ترهګر عملیاتو مرسته د امریکې او د افغان حکومت په فشار کې د ساتلو لپاره کوي او د دې 1500 دي. اول دا چې پاکستان افغانستان کې د امریکې د فوزی موجودګۍ نه وارخطا دی، ځکه چې پاکستان افغانستان کې د امریکې موجودګي د خپلې سلامتیا لپاره او په تیره تیره د خپلو ایټمي وسلو لپاره یوه لویه خطره ګڼي. بله دا چې هندوستان د امریکې د سوري لاندې افغانستان کې د خپل اثر رسوخ خورېدو جوګه کیږي. دریمه دا چې افغان حکومت د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرخه بین الاقوامي سرحد منلو ته تیار نه دی، او بله دا چې افغانستان په دواړو ملکونو یعنی افغانستان او پاکستان کې د پرتو پښتنو او د بلوچو د ښې بدې او مفادو داوګیر دی. څلورمه دا چې پاکستان د وسط ایشیا ملکونو سره تجارت صرف افغانستان کې د پاکستان پلوه حکومت له سوابه کولی شي. فارن پالیسی لیکي چې پاکستان او افغانستان په دې بیان کړو معاملو کې په اکثرو خپلو کې پرمختګ کړی دی. په دې مسلو کې د کابل نه پاکستان ته راپریوتونکو سیندونو باندې د هندوستان په مالی او تکنیکي امداد د ډیمونو د جوړولو مسله هم شامل ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرتو مسلو باندې پرمختګ د چین د هلو ځلو د وجې ممکن شوی دی، ځکه چې چین د خپلې بیلټ اینڈ روډ منصوبې د کامیابۍ لپاره په سیمه کې مکمل امن او قلاری غواړي. پاکستان د خپلو مالی مشکلاتو له سببه د چین د هرې خبرې منودو ته تیار دی. همدغه وجه ده چې د پاکستان فوج په ډیر احتیاط سره په افغان طالبانو فشار اچولی دی چې د خبرو اترو په عمل کې برخه واخلي. د پاکستان حکومت د امریکې په وینا د افغان طالبانو مخورز مشر ملا عبدالغنی برادر هم د 9 کالو د بند نه پس خوشی کړی دی، او دا وخت په دوحه کې د امریکې د استازي د زلمی خلیلزاد د همسنگ په حیثیت کې خبرو کې ناست دی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوری دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هیر نه کړئ.
وایس اف امریکا ډیوه ته غوږیسته د پښتون ژغورنی غورځنګ اعلان کړی چې نن د چهارشنبې یې شروع پرواز به په ټوله پاکستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د خپل وژل سوي فعال پروفیسر ارمان لونی د وژنې په ضد احتجاجونه کوي او یاد غونډې به جوړوي. پروفیسر ابراهیم ارمان لونی د فروری د میاشتې په دوهمه نیټه په لورالای کې د پولیسو لخوا هغه وخت ووژل سو کله چې له احتجاج وروسته د ملګرو سره روانو، خو پولیس بیا وایي چې ارمان لونی د دوی په تشدد نه دی وژل سوی بلکې د زړه د بندې دوله عمله ژوند له لاسه ورکړی. نن د نوموړي د مرګ څلوېښت ورځې پوره سوي دي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې د دومره ورځو تېرېدو برسېره لا تر اوسه پولیسو د هغه د وژنې اف آی آر یا مقدمه نه ده لیکلې. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي ارمان لونی د امن پیغام خپروي خو بې ګناه ووژل سو، خو د دې په مقابل کې په ساحوال کې د یو ترګر په وژنه د تحقیقاتو شریکه ډله جوړیږي چې د ریاست دوه مخي ښکاره کوي. منظور پښتین په ټوله نړۍ کې له میشته پښتنو څخه د ارمان لونی د څلوېښتمې د لمانځلو ژغ کړی دی. د منظور پښتین سره یو مرکه د وایس اف امریکا اشنا ریډیو کړي او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
موږ تر اوسه پر هغه یو یعنی پولیټیکل پریشر چې کوم وی هغه تر اوسه پر قائم ساتلی دی او مزید یې هم قائم ساتو. دیارلسم مارچ تا د پټول نړۍ کې د ارمان لونی څلوېښتم مانځل کیږي، په دې کې به هم یو پریشر چیږي پر ریاست باندې. د نه علاوه زموږ ځای پر ځای به جلسې هم کیږي، جلوسونه به هم کیږي. ایو پر امن جدوجہد مزاحمت چې کوم وی پریشر چې کوم وی اوا پر ریاست پاکستان مونږ تر اخره وخت پورې اچو چې مونږ د تیرو پښتنو هم حساب واخلو او اوس د پی ټی ایم په لار کې د چا سره هم څه نقصان شولی د هغه هم اسپیشل د ارمان دونی په حواله سره دا به زمونږ په موقف شکل هم څه نرمي یا کمای ناراضي.
منظور پښتین صاحب ډیره زیاته مننه کوم، خوشاله او بریالي اوسئ.
ټول اوریدونکو ته سلامونه.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
صف امریکا جوته غوږی است کډر من اوریدونکو. اوس هم یو بل رپورټ چې د ډاکټر شکیل افریدی چې د اسامه بن لادن په درک لګولو په تور باندې نیول سوی دی او فاچر شیبونل هغه ته د بند سزا هم ورکړی د خونه موړي د خپل سزا په خلاف اپیل یا خواست د بیا اوریدنې لپاره کړی دی چې څلوېښت واره دغه خواست د اوریدنې لپاره ځنډول سوی هم دی. اوس په داسې حال چې پخوانیو قبایلی سیمو ته د پېښور د عالی محکمې واک غځېدلی دی او عدالتونه هم پرانیستل سوي دي، خو آیا دغه مقدمه به اوس په دې عدالتونو کې واورېدل سي او کنه؟ په دې هکله زموږ خبریال ارشد مومند د ډاکټر شکیل افریدی د مدافع وکیل قمر ندیم سره خبرې کړې دي. یو رپورټ یې برابر کړی، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د لقانون ګرځول شوی ډلې سره د اړیکو په تور سزا شوی ډاکټر شکیل افریدی وکیل وای قبایلی ضلعو کې عدالتي نظام کار پیل کېدو سره به د ډاکټر شکیل افریدی قضیه د پټا ټریبیونل نه عدالت ته وړي. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم دی وته ویل د پټا ټریبیونل چارواکو سره په تماس کې دي او هغوی ورته ویلي چې د ډاکټر شکیل افریدی قضیه ضلعي سیشن جج او کپی خور های کورټ ته لیګل دی لا هم نه ده واضح.
نه نه پوره چې دا نه دی لا ډیسایډ کړی چې پټا ټریبیونل کې کوم ریویژن پټیشن جمع شوی دی ابا موږ سیشن جج لګو او کوم با های کورټ ته لګو. نو ورځ نیمه کې به هغه ډیسایډ شي. نو امید دا ده چې هغه ریویژن پټیشن چې کوم دی ابا های کورټ لره شي. یعنی زین دانمونی چې ریویژن پټیشن سره جمع شوی هغه د سیشن جج لري سیشن جج سره د ریویژنل د اپیلټ پاور دی. نو چې کوم کمشنر ولا کی سنې ابا سیشن جج لره شي چې کوم پینډینګ دی نو خاصم راځي چې کوم پینډینګ دی ابا لره شي. نو د فارټ ټریبیونل ولا ریویژن پټیشن پینډینګ دی اب های کورٹ لارج
قمر ندی موی پتی روپینزو کالو کې په پاتر ټریبیونل کې تر 50 زیات تاریخونه کړی دي او په یو تاریخ یې هم د کیس اوریدنه نه ده شوی. د ډاکټر شکیل افریدی پاتر ټریبیونل کې اخیری تاریخ د 13 جنوري په میاشت کې شوی او د پاتر ټریبیونل لخوا ورته ویل شوی چې قبایلی ضلع ته د عدالتي نظام غزیدو لامل د مقدمه اوریدنه نشي کولای. د ډاکټر شکیل افریدی پاړه د 13 کال اګست میاشت کې خبرونه مخې ته راغلیو چې د امنیتي اندېښنو له کبله د پېښور زندان نه د پنجاب صوبې سایوال زندان ته منتقل کړی شوی دی. ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم وایي د ډېر وخت راهیسې خپل موکل سره نه دی لیدلی.
خاص کر چې زموږ کم کیسونه افاد ریبونر والا کولونه په خپل هغه یریدل هغه چې کوم ممبران پکې ناسو ججان پکې ناسو یو خو هغه پویدل نه صحیح او یریدلم نو هغه به دا کیس ته نږدې نه وتلل هغه به بس د تاریخونه پکې بدلول او چونکې های کورټ لراشي یا سپریم کورټ ته چې دا چی نو تاسو ته پته ده چې هغه په اصل مانو کې چې دی هغه عدالتونه دي.
په ډاکټر شکیل افریدی دا هم تور دی چې هغه د القاعده مشر اسامه بن لادن په ابتابات کې معلومولو کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای مرسته کړې و. ډاکټر شکیل افریدی ته د خیبر قبایلی ضلع د هغه وخت پولیټیکل ایجنټ د یوزي وسلواله ډلې سره د مالی مرستو په تور 3 کاله د بند سزا اورولې و کوم چې وروسته لس کاله راکم کړې شو. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا تخور.
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva. سف امریکا جوړه کډر منوریدونکو او سهم یو بل ریپورت ولوري تاسو په امریکا زو چې د پاکستان حکومت دراپورونو تر مخه پلان لري چې ویو شمیر بهرنیو شرکتونو ته په هغه هیواد کې د غازو د معلومولو او هم د دې سرچینې او زیرمی بیرته درایستلو لپاره ویو شمیر شرکتونو ته د ریایتونو ورکولو پلان په غور کې دی. د لهغه وروسته چې نزدې د 1950 د لسیزې وروسته بیا وداسي غټو شرکتونو ته اجازه نه دا ورکول سوي چې په پاکستان کې د غازو منابع معلومي کړي. تفصیلي رپورټ هم په دې حق له زموږ خبريال احسان محمد خان جوړ کړی او ریډو ته تاسو پام راګرځو.
د رایټر خبری اجانس راپورټر مخه د پاکستان حکومت د تیلو او غاز د پیداوار زیاتولو لپاره اصلاحات ترسره کړي او د تیلو او غاز د سرګندولو تګلارې کې داسې بدلون کړي چې بار ملکی پانګه چونکو ته رعایت ورکړل شي. سړنکاران وایي جنوبی آسیایي هیوادونو کې چې زیاتره د تیلو او غاز ذخیره په خپل ځای پرتی دي. هرڅو چې د 1950 کال نه راپدې خو دغه ذخیره معلومه شوی هم دي خو په خپل ځای پرتی او پیداوار ترې لاندې روان کړی شوی. د خیبر پختونخوا صوبې د تیلو او غاز ادارې یا KPOGCL په خوانې مشر رضی الدین وای چې یوازې په خیبر پختونخوا صوبه کې د تیلو او غاز کوم ذخیره موجود دي هغه د صوبې د خپل ضرورت نه ډېری سیوا دي او کچري دغه پیداوار روانولو په لار کې خندان لري کړی شي نو د دې سره به اقتصاد باندې ډېری مثبتې اغیزې پریوزي. د دې پختنې په جواب کې چې آیا دغه کوم خندان دي چې د تیل او غاز د سرګندونې او پیداوار عمل نه پریږدي رضی الدین څه داسې وویل
سوی چې کوم کار هغه لس ټریلین کیوبیک فیټ نو دا اوسه پورې پاکستان لا ګیس ورکړي دوی نام تقریبا 50% زیات مکه بي ګیس دا او د دې چې کوم سره ډالرو کیو ګوري کنه دا تقریبا 100 ډالر نم زیات تمہارا ګیس دا د قانون خو دې کلیئر دی کنه قانون خو دې صاحب دی دا موږ چې کوم امندمنټس راغلي دي او قانون او پټرولیم پالیسی چې کوم راغلي دا د کی څه ابهام شته ابهام څه کوم دی نو اغا خلکو خپل یو سړی یو طاقت دی کنه یو فرل حکومت یو بیوروکرات په لاس کې یو طاقت دی څه هغه چې دا زغلی ورکم اخوا صوبې لا ورکم چې سندیا بلوچستان راسي هغه ځان له ساتي نو هغه اسی یو قانوني پیچیدگی په لیکلو کې نشته په دماغونو کې اوسه په باس
د رائټر خبري اجانس تر مخه د صدر اعظم لخوا د توانای اصلاحاتو د پاره جوړ ټاسک فورس مشر ندیم بابر ورته په ځانګړي مرکه کې ویلي دي روان کال به د تیلو او غاز ځنې کاروباري ادارو ته لایسنس او یا اجازهتنامې ورکړل شي چې دغه به د وړاندې نه په زیات ویډیا شرطونه وي د دغه خبر تر مخه تر ډیر شپوري د ګیس د ذخیرو بلاکونه په نخه کړی دي چې په دغه ځینو کې کار روانولو د پاره به په یو او یا دوو پړاوونو کې د اجازهتنامو عمل تر سره کړی شي د اقتصادي چارو کارپوه پروفیسور منظور وای یوازې د سمندر نه بهر یعنی د اوچو بیلاندې چې د تیلو او غاز کوم ذخیره موجود دي ک دغه پیداوار هم روان شو نو د دې سره به د هیواد خراب اقتصاد ډیر په بره لاړ شي
لیکي چې په دریو کویانو کې په یو کې خامخا چې د نو کامیابې سره روزي چې دا د انټرنیشنل سټانډرډ نه هم ډېر خدي یا سی واري نو ظاهر ده چانسز به په کې دلته کې د هغه په خوان چې کوم د سوی اکسپلوریشن شوی ده هغه نه بعد خو غټ اکسپلوریشن شوی هم نه دی دا اراده لري چې مونږ دا اکسپلوریشن کمپنو ته اجازه ورکو تر اوسه خو پکې دا د بدام نه مسلې سپکې دا د آیل دغه د آفشور چې کوم دی یعنی په سمندر کې اکسپلوریشن باندې هم څه خبرې کړې وي نو چانسز خو پکې ډېر شته دي او چې بار کمپنو ته اجازه ورکي او بیا وته اسانه هم ورکي
د یو اندازې تر مخه دا وخت په جنوبي اسیا کې شل کربا کیوبیک فیټ او یا 1500 عرب کیوبیک میټر د روایتي غاز ذخیره موجود دي چې تر اوسه ترې د پیداوار عمل نه دی روان کړی شوی یاد دیوی په خیبر پختونخوا صوبه کې د غاز معلومه کړی شوی ذخیره هم تر نورو ټولو برخو زیات دي احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور
په داسې حال چې په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکو دیموکراتیک ځواکونو د حملو په نتیجه کې د باغوز له سیمې څخه نږدې 310 وسلوال وتلي دي شامي دیموکراتیک ځواکونو او کوردي چارواکو ویلي د سې شنبې پر ورځ په سلهه او 10 وسلوال او د غوي کورنۍ تسلیم سوي هم دي نور تفصیل زموږ همکار عدنان رشید راکبي
د شام دیموکراتیک ځواکونه اس ډی اف او کوردیش چارواکي وای په سلګونو دایش جنگیالي او د هغوی کورنۍ د نهه یا سې شنبې پر ورځ تسلیم شوي دي دنه په ورځ د امریکا ملاتړي ځواکونو د دایښ وسلوالو په اخیری پاتې سیمه باغوز باندې راکټونه وشتلې دي چې لعملې د 2000 نه زیات خلک چې پکې زیاتره دایښ وسلوالو د دغه سیمه نه په وټلو مجبور شوه دي د اس ډی اف ویان مصطفی بالی په ټوئیټر لیکلی ځواکونه په غربي شام کې د دایښ وسلوالو اخیری پاتې سیمه نه ګیرا رورو تنګوي خو د ماينونو او د مزاحمت لوجې په مزمزه پرمختګ کوي د نهي پورز مسبخین د اس ڈی اف چارواکو خوشبینی ښکار کړی و چې د دایښ خلافت مرګ نږدې شوی دی د شامی ډیموکراتیک ویان کینو ګابریل الحدس ټلویزیون ته ویلی وو پوځي عملیات تقریبا ختم شوی او یا ختمېدو ته رسیدلی خو لږ وخت نور پکار دی چې په عملی توګه پای ته ورسیږي د نهي په سحر د اس ڈی اف ویان مصطفی بالی ویلی وو د امریکا ملاتړي ځواکونو په باغوس کې د دایښ وسلوالو پرځت پرمختګ کړی او اته د دایښ وسلوالې وجلې دي نو موړې وای د شلو نه زیات هوایی بریدونو سره د دایښ ته لوی زیان رسیدلې ده او د هغوی د وسلې ډیپو او چوکۍ تباشې وې دي نو موړې زیات کړله د لوی عملیاتو باوجود د اس ڈی اف 3 عسكر وجلې شوی او لس نور زخمیان شوی دي شامی ډیموکراتیک ځواکونو د یو اونۍ د دمې وروسته د اتوار په ورځ ناوخته د دایښ وسلوالو پرځت بیا عملیات پیل کړی دي تیر یو اونۍ کې د شل زره نه زیات عام اولس د باغو سیمینه راوتلی او په سلګونو وسلوال تسلیم شوی دی یاد دی وی باغو د دایښ وسلوالو لخوا د اعلان شوی خلافت اخري پاتې سیمه ده دایښ پرځت نړیوال اتحاد خوشبینه ده چې ډیر ضربه د غسیمه هم د دایښ یانو نه آزاد کړی
د وایس اف امریکا دی ریډیو د کډرمن اوریدونکو تاسو درې ساته سهارنۍ خبرونه واردلې په یوه شیبو کې هم دا خبرونه سرته رسیږي خو تاسو ته یادونه وکړو چې د پاکستان په وخت د مازیګر شپږ بجې او د افغانستان په وخت 5 بجې به یو ورځ بیا زموږ همکاران له تازه خبرونو ریپورتونو او مرکو سره ستاسو درنه خدمت ته راځي دی ریډیو اوریدل مهروي زموږ د ویب پاڼه پته ده voa.com. یو څو شبکو په پام دغه څپو د مشال رادیو خبرونه اوري تر څو زه نصیر کاکړ سره د پروډوسر عدنان رشید ستاسو له درنه خدمت اجازه غواړم. تل خوشاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.